سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي تاسو ازادي ریډیو ته غواکیست د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانګړي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صفی اور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د ترګری لپاره کارول کیږي. خواجه صف تیره شپه جیونیوز تلویزیون ته ویل چې د طالبانو حکومت افغانستان له خورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د بینال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښتنې اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی ریبریت کې چې د بلوچستان د ازادي پاوس په نوم بیلتون خوښپن کې ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د نولس پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډیر ټپیان شوي دي. د طالبانو دفاع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له انسان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالره وه. د وزارت ویند اخوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له انسان سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالره ته رسیږي چې له دې جملې څخه 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نوري وارداتی. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچینزیر، انجه، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد واردوي. افغان سوداګر د طالبان د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپل لارو بیا بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لا غوړېدو په لار کې خنډونه بولي. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان د تورن رد کړی چې ګنې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حملو لپاره کار اخیستل کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نن یکشنبه په یوه بیان کې ویلي چې د لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم عقرب له شپږشمې تر دېرشمې نېټې واخیستل شي.
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسي فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کیدونکو کتاب نه مهم خبرو ل دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایتالیا د طبيق کولا د بي جوړي منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالر وټلوتي. خو د چې امریکا کې ولسمشري زو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټول خلکو رسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږي. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنگونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نه خو د ملموس بدلون تمې و اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخه ته کوم درانه مسائل د حل لپاره پاتې دي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنۍ کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابيږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کې دوی د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو خغلی ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پرانا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بنانه ګامونه پورته کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړو هیوادونو وکولای شي د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوې سفر کوي پرانیزي.
دا طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبانو ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه.
خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسله والې مخالفې ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پرېکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دغو تېروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمیر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړې ده او به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړې څه دي او که دا ځل څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونالډ ټرمپ لومړی ځل وخت رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوه، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوهې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤول ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستانه وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه و. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي وو، خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره واښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید د امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. د ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، والله چې ما ته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ترامپ واک ته رسیدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکی له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپیني خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولي دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړي وو. خو دې د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپل خبرو باندې ولاړی کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې دی به دا خبره څومره سر ته ورسي یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکیګانې ندی ورکړي لکه لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي. او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص امنیت نظامی عملیات وي دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې هماغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې تدی سه نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوی وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بلال بټو بیان راغی دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدونه لري لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان چې کوم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې له چین ته نږدې دی. نو بہرحال میں قتل گواڑی کہ کر نئی حکومت جڑے گی اگر پاکستان پاڑا باندھے سو پالیسی اور تگلا رکھ پلے
تو امریکہ باندھے دو چاروں تگلا رہا کل ہم داسی نے جڑے گی ددی غٹ مقاصد بھی شخصیتوں سر دوستی اور دخمنے پر بنیاد نبی ہو ہس ہم دا وقت دا امریکہ دا باندھنو چاروں تک لارا چکم دا سویلی آسیا لپارا دا ہاں کی چین یو غٹ فیکٹر دے یا تو کے دے بل ہندوستان دے پاکستان پکے نہ دے پاکستان کے دا امریکہ پر باندھنو چاروں تک لارا کی کلا مہم حیثیت تلا سکڑے دے نہ ہم پہ افغانستان دا لاسا یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 روس تو د تر هغه خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمال دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو گمان کې د چبري جګړه کې وسره کومک پکې ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې د پاکستان کې د بخیزي کوله پیسې غستې او کومک نه کو نو پاکستان د ساوث ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندې چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه شامل البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شیانو کې او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی ونو هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې چکېده نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروست د شل پورې چې د کل صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې د طریقې حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې دا غول لابجستان دلته کې چکم چدی ورکړي امدادونه ورکړي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي د امریکا د سینیټ کم غړي د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نہ کہی نہ داس کے دیش خو ٹرمپ پہ عمران خان آزاد کی یا امریکہ پہ عمران خان آزاد کی دقے دا دا یو خوب یا تصور یا خوش فہمی زکر کے دیشی چی امریکہ خود پاکستان خپل یو ہیرو یو اتل رکھ لاس اول واڑی اگے تر اوس نکرا خلاص یعنی امریکہ کا ہر سو واڑی ہر زے واڑی ہر سنگ واڑی دا دا سیم نہ دا
ٹرمپ تا په مخه کې د منځنی ختیځ په خاورې د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی دی چې د فلسطین په رابطه د بایدن لار تعقیب نه کوي خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځیدل بلل او ټینګار هم کړی دی چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي ٹرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړو د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوی بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي خوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتی او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي ٹرمپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره یې پښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیر اونۍ بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه
ممکن دی چې ایران باندې فشار سے واشي او ایران باندې پابندی زور سے واشي خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغه څو پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کمپ ډیوډ ترازی او دا ٹرمپ پریکړه کړې وی دا غیر معمولی تصور وو او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړې دي چې په دغه سیمه کې امن غواړي دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوځي کومک مالک کومک او دا غو سره دا جفا چې دا دوستان دي ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی ایران دی
او د ډانلډ ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ټرمپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمان امریکا او باسي کې به پکې پاتې شي هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي او د روسیې په اړه خپل نوی دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولای او امریکا به ناتو نه ووځي خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپل دفاعي بودیجې زیاتې کړي همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپل وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناټو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما، دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسینو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلوده. د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو تر منځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیتو د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان په ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلند په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شي چې او په هغه پیښو به خبر شي چې دای لیونای کا دا کتاب مازیګر خبرندوی ټولنه چاپوي دا تیاو شاوخوا صبحې لري نوم پرې دا ښکلی نوم وطن ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ کړه نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره شمان را کړي دي.
وطن ستا لیونی نه یوازې دا چې دا شملوګري د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی. د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیز رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کورنه داسې سپینګیری موندلی چې له 5 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 15 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولې. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سلسلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو نه خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.